د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. اورئ چې د ملي امنیت شورا وایي تېره اونۍ په تېرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. په دې نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. افغان چارواکي وایي چې طالبانو تیره اونۍ د خونړۍ وحشت له کبله زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لوی څارنوالۍ د خپلو 15 کارکوونکو د وژل کېدو له کبله خواشیني وښوده. د وینزویلا پلازمینه کې د ایران سفارت وایي چې د ایراني تولیداتو یوه کښتۍ لا هم وینزویلا ته نه ده رسېدلې. افغان چارواکي وایي چې تېره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په افغانستان کې خونړۍ وحشت جوړ و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې موده کې د طالبانو په بریدونو کې 291 سرتېري وژل سوي او 550 نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 144 ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
تېره اونۍ طالبانو په تېرو 19 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډېر وحشت کړی دی. توقع دا وه چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس، دوی تاوتریخوالی ډېر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راشي دا وضعیت باید تغییر وکړي.
د ملي امنیت شورا نورې څرګندونې په یو راپور کې په څو شیبو کې اورېدلی سي. روغتیا وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته سوې د مصنوعي تنفس تر ډیر شو زیاتې دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي دي. د دې وزارت یو ویاندې معصومې جعفري د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هغه تنفسي دستګاوې چې وزارت ته ورکول کیږي اول ثبتیږي او بیا مرکز ته انتقالیږي.
د تنفسي دستګاو د ورکېدو اوازې د عامه روغتیا وزارت ردوي. ټولې تنفسي دستګاوې چې زموږ هیواد سره یې مرسته کیږي ثبتیږي، مرکزي زیرمو ته لیږدول کیږي او له هغه ځایه روغتون ته استول کیږي.
روغتیا وزارت د څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کوي چې پکې ویل سوي و چې د کورونا وایرس د ناروغانو د تداوي لپاره د مصنوعي تنفس مرسته سوي 22 دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د تورخم لاره د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل سوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترکاري او میوو بار لارۍ او نور وسایط کولی سي چې د اونۍ شپږ ورځې له دې لارې تیر سي.
لکه څنګه چې واردات کېږي هماغه ډول به په اونۍ کې شپږ ورځې موږ صادرات هم ولرو. د ورځې په اوږدو کې څومره چې موږ امکانات لرو موټرې به تګ راتګ وکړي. ټول صادرات واردات کورونا د وقایوي او هغه طردالعمل له مخې ترسره کېږي.
د تورخم بندر د کورونا وبا د خپرېدو له کبله له درو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لپاره تړلی و. د افغانستان لوی څارنوالۍ د خپلو 15 کارکوونکو د وژل کېدو په اړه خواشیني وښوده. لوی څارنوالۍ وایي دغه 15 کارکوونکي نن په د سبز ولسوالۍ کې د دوی پر موټرو د وسلولو په حمله کې وژل سوي دي. ځینو اژانسونو ویلي چې په وژل سوي کې 2 تنه څارنوالان هم شامل دي. لوی څارنوالۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې دا ډول پېښې به د عدالت د تامین او قانون د حاکمیت لپاره د دوی پر هوډ کوم تاثیر ونه کړي. دغه اداره وایي چې دا پېښې په جدیت څېړل کېږي. د لوی څارنوالۍ پر موټر د سوي حملې مسؤلیت روسه چانه د منلې. بلخو په کابیسا کې پر یو پوسته د وسلولو طالبانو په حمله کې 2 سرتیری وژل سوي او یو تن ټپي سوی دی. د کابیسا د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو طالبانو دا حمله د نجراب ولسوالۍ په سولانګ سیمه کې کړې ده. د شغلي شورش په خبره په دې حمله کې یو وسلول طالب په ټپي حالت کې نیول سوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د وینزویلا پلازمینه کاراکاس کې د ایران سفارت وایي چې د ایراني تولیداتو یوه کښتۍ تروسه وینزویلا ته نه ده رسېدلې. د لومړي ایراني سوپر مارکیټ د پرانیستلو لپاره په پام کې وه. د ایران په تولیداتو بار دغه کښتۍ پرون یکشنبه ناوخته وینزویلا ته ورسېږي. د ایران د سفارت چارواکو د شنبې په ورځ په ټویټر کې د تحول په هغه څه کې چې د سفارت لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه او د ضروري اړیکې بلل سوې وې یوه بریا بللې وه. په دې اړه نور جزئیات نو ورکول سوي. ایران تر دې مخکې 13 میاشت 1.5 میلیون بیرال تیل د مرستې لپاره وینزویلا ته لیږلي وو. وینزویلا چې د امریکا په جنوب کې د تیلو له عمده تولیدونکو ګڼل کېدی د ژور اقتصادي بحران پر مهال د نفتي موادو له کموالي سره مخامخ دی. پر وینزویلا او ایران دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول سوي دي. روسي او د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي اټومي موافقه په اړه خپل د ورځنی غونډنن پیل کړله. د دې نوې تړون نوم نیو سٹارټ دی چې هدف یې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا محدودول دی. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ اعلان کړی و چې د امریکا مخکښ مرکچی مارشال بیل لینګزلی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین سرګریاب کوپ سره د خبرو لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته سفر کوي. روسیه غواړي د نیو سٹارټ په نوم د تړون مودې د غځولو غوښتنه یې کړې ده او غواړي چې دا موده وغځول سي. او د بلغاریا د تنس پیژندل سوی لوبغاړی ګریګور دمیتروف په کورونا وایرس سخته سوی دی. دا کار د دې سبب سوی چې په کرواتیا کې پلان سوی مسابقه لغوه سي. ټاکل سوی و چې د تنس لومړی درجه ورزشکار نوواک جوکوویچ سره په فاینل یا پایلوبه کې مخامخ سي. دمیتروف چې د درجه بندۍ له مخې په نړۍ کې نونسم ځای لري په کورونا وایرس دخته کېدو خبر پرون یک شنبه په خپل انستاګرام حساب کې خپور کړ. د ویلي چې غواړي ډاډمن سي هغه کسان چې ورسره په تماس کې و ماینه او هر ډول احتیاطي تدابیر عملي کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز ایوریز د تودوخې لوړه درجه 22 چټي 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 چټي 22. مزار شریف کې اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 چټي 25. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28.
نجی سپی د هوا له حاله خبر کړو. د ملي امنیت شورا تیر اونۍ تر ټولو خونړۍ وبلله.
روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته تللی هیات پر بیلابیلو مسایلو صلاح سوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب د بهتر ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه.
د افغانستان د ځینو رسنیو مسؤولان وایي چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو مخه ونیول سوه. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې روسیې او د امریکا متحده ایالاتو د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. د سیاسي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې تېره اونۍ په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ و. دغه دفتر رسنوي ته په ویلامه کې ویلي چې په تیرو اونۍ کې طالبانو 141 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د توتريخوالي لارخه په تیرونو لسکلونو کې تر ټولو خنړې ونی بولی. دغه دفتر ویان جاوید فیصل رسنیو ته په استولڅوي پیغام کې ویلي په تیرونی کې طالبانو تر بل هر وخت زیات توتريخوالي کړی دی.
تیرونی طالبانو په تیرونو لسکلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سول د لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف توتريخوالي راکم کړي. برعکس دوی توتريخوالي ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
لاندغه دفتر نه رسنیو ته په استول سوی خبر پانه کې راغلی چې په تیرونه کې طالبانو په 22 ولایتونو کې 422 ترهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 209 افغان امنیتي ځواکونه وزل سوی او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پانه په حواله په دې ترڅ کې 148 ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د غراپور پاره تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیلمندۍ زیاتې سوی او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فضا درمسته کېدو په هدف د توتريخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بنديانو آزادول شرط ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پیشرط نه بولی خو وايي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بنديان دي خلاص کړي. دغه دفتر وایي جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لوري له 3000 اضافه نور طالبان هم له بند خوسی سوي، خو په خبره یې د دواړو طرفونو د بندیانو دقیق شمیر باید نهایی سي. طالبان هم مني چې د دوی لوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزادوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي او همدارنګ په خبره یې په اخترونو روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړي دي. بلخوا د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل پکې مطرح کړي.
د کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه ودا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي او د دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دي خوشی شي. مطلوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبر هم کړو چې وخت او ځای هم معلومي. اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوحه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما اوریدلی چې سمې کسان په د دې مذاکراتو په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه ځنډیږي او هماغه کسان چې روغ وي هغه د لاړ شي او دا مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې وسنۍ پیلسوې پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان له لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات طالبان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهمنامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و ایران ته د افغان هیئت د سفر په نتیجه کې د دوړو لوریو ترمنځ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پریکړې سوي دي چې د دغو پریکړو هدف هلته د میشتو افغان په نغښتونکو د ستونزو حلول دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال ایرانی لوري د وروستیو خونړیو پیښو د تکرار د مخنیوي ژمنه کړې. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه شان ایرانی لوري په دې اړه د شویو څېړنو پایلې هم له افغان پلاوي سره شریکې کړې دي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د دواړو لوریو په لیدونو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو په خوندیتوب او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب هم خبرې شوې دي. ښاغلي هیواد ویلي دي چې دواړو لوریو د ایست په پیښه کې د وژل شویو او ټپي شویو افغان کډوالو په دی انتقال هم خبرې وکړې.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورسوی او پیښو په حق له د چیرونو فایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتر ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ. دواړو لوریو د افغان د هغو افغان وګړو د مړو او ټپیانو چې د یس په پیښه کې شهیدان او ټپیان شوي وو افغانستان ته په درنښت سره پر وړلو هوکړه وکړه. دواړو اړخونو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پیاوړي کولو، د انسان د قاچاقبرانو سره د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي پر سر هوکړه وکړه.
د وای د غشان دواړو لوریو د سرحدي سیمو د امنیت، د انساني قاچاق کوونکو په وړاندې د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ په مخنیوي هم هوکړه کړې ده. ښاغلی هیواد وای دواړو لوریو د هوکړه هم کړې ده چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو او د دوی د کډوالۍ د کارتونو د تمدید کولو او د غشان د تذکیرو او پاسپورتونو په شمول د نورو اړتیا وړ اسنادو د ویشت په برخه کې به هم کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو په وړاندې شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو د تیر ورځې په لیدو کتو کې پریکړه وشو چې تر درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. ایران دا مهال د څه باندې درې میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې په دوی کې تقریبا نیمایي قانوني اسناد نه لري. خو پښتنه دا ده چې آیا ایران به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو جاوید ترخیل وای
دوی اکثره هغه ژمنې چې د افغان دولت سره په مستقیمه ناستو کې کړي یا په نړیوالو غونډو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی. خو د موږ هیله او ارزو دا ده چې دا پلاوی چې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې سوی دا د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی دا نو امیدواري دا ده چې د دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې څه دي هغه ټولو ته رسیدګي وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د نوماند او سرپرست وزیر په مشرۍ دغه لوړ پوړی افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې په یست خار کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر د ویشتو او بیا لمبه کېدو او په هریرود سیند کې د افغان کډوالو اچولو پیښو کې 15 افغانان ووژل شول او 10 نور لا هم تری تم دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لوري ته روغتیا پلان وایي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغو زیات دی چې روغتیا وزارت یې اعلانوي. امید ظهیرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
د عامی روغتیا وزارت وایي که څه هم افغانستان اوس مهال په کورونا وایرس تخته کیدونکو کسانو د شمیرو د ګراف لمخې مخ پر لوړ روان دی، ولیکې خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام وکړي کیدای شي دا ناروغي کنټرول شي. د دې وزارت د ویان مرستیالی معصومی جعفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخ پر ماسک پوښل د ټولنیز واټن مراعات او په صابون سره د لاسونو پریمینځل مرسته کولی شي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر راکم شي.
ما در حالت اوج ابتلا به ویروس کورونا قرار داریم. این حالت اوج از ایام عید
موږ د کرونا ویروس د لا پراختیا په حال کې یو. دا اوج د اختر په شپو او ورځو کې د خلکو لخوا د قرنطین د نه مراعت کولو سره سم پیل شو، خو اوس شمیرې ثابتې دي. که خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي تر راتلونکو دوو میاشتو کېږي چې د مثبتو پیښو شمیر راکم سي. خو باید په ټینګار سره ووایم چې د شمیرو کموالی د خلکو لخوا د روغتیایي لارښوونو مراتولو سره تړلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به په افغانستان کې کرونا وایرس لا زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 9134 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو له قوله له دې ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 8 تنه رغېدلي، خو 12 تنه نور بیا مړه شوي دي. عامې روغتیا وزارت داسې مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا خبرې کوي چې پرون د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو خبریال نوید اعظمي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. د ښاغلي اعظمي خپلوان وایي هغه له تیرو 10 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته و. خو د اعظمي پلار بیا وایي د زوی د روغتیایي ټسټونو وروسته یې معلومه شوه چې هغه مروقه دی، خو د کووید-19 ناروغۍ ټولې نښې هم درلودې. بلور ته بیا شمیر روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له هغو ډېر پورته دی کوم چې د عامې روغتیا وزارت خبروي. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر جمشید خورشید
ما فکر میکنم که وزارت سات اومه
هغه شمیرې چې د امیر روغتیا وزارت اعلانوي د هغو کسانو په پرتله چې په دې ناروغي اخته دي ډېرې کمی دي، ځکه وسته د امیر روغتیا وزارت لخوا د سمپلونو اخیستل کم شوې دي او ډېری خلک په ولایتونو کې د کرونا نښې لري ولې هیڅ پام ورته نه کیږي.
ډاکټر خورشید ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي څو په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا مخه ونیول شي.
د کابل پولیس وایي په تیرې اونۍ کې 9 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیولې دي. دوی وایي چې د جنایي جرمونو په وړاندې د مجرمینو د نیول کېدو لړۍ به چټکه سي. د څرګندونې داسې وخت کې چې نن په کابل کې یو پولیس د نامعلومو کسانو لخوا ترور کړی سو. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل ښار کې جنایي جرمونه او د کابل میشتو اندېښنې. تازه نن سهار د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې نامعلومه کسانو په دوو پولیسو وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د کابل امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز د دغې پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل.
ساعت 7:10 دقیقې صبح امروز
سهار شاوخوا بجې د کابل ښار درېمې امنیتي حوزې اړوند سینمای بریکوټ سیمه کې هغه مهال چې پولیس غله تر تعقیب لاندې نیولي وو، دوی اترمنځ نښته کېږي او د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو وشتل کېږي چې یو وژل شوی او بل ټپي دی.
د ښاغلي فرامرس په خبره یوازې په تېره اونۍ کې نه هاتیا مجرمین په کابل ښار کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. نوموړی وایي د کابل ښار په کچه د 25 سترو مجرمینو او مافیایي کړیو نوملړ جوړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې د نیول کېدو لپاره اقدامات ترسره شي. د نوموړي په خبره پولیس له پخوا په دې برخه کې اوس جدي چلند کوي او دا لړۍ به په چټکۍ سره روانه وي. خو کابل میشتې بې امنیتي بنسټونه په دې برخه کې په بېغوري تورنوي. دوی وایي پولیس چې د قانون نافذین دي هغوی د هیواد په زړه یعنې پلازمینه کې په نښه کېږي، عادي وګړي خو پرته له شکه چې خوندي نه دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
احمدالله هم د کابل ښار اوسیدونکی، پرته له شکه په کابل ښار کې وروستۍ جنایي پیښې ټول ښاریان اندېښمن کړي، لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې اسن سهار هم دې ته ورته یوه پیښه وشوه. له امنیتي ارګانونو څخه جدا هیله کوو، غوښتنه کوو چې دې برخې ته خپله پاملرنه جدي کړي.
حیات الله نظری، ما د کابل اوسیدونکی، د ناامنیو جنایي جرمونو په اړه باندې که ووایم، واقعا په دې وختو کې جنایي جرمونه بې نهایت زیات شوي دي. امنیتي ځواکونه چې هغوی اسلحه لري، هغوی امکانات لري، هغوی په امان کې نه دي، نو عام وګړي به څه ډول په امان کې وي؟ نو واقعا دا یوه ستره اندېښنه ده. نه مو ټلیفون په امان کې دی، نه مو هغه پیسې چې څه لرلو په امان کې، نه مو ځان خوندي دی.
د کابل میشتو په باور پولیسو په تیره کې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو وضعیت نه دی بدل شوی. دا انتقادونه داسې مهال دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دوه اونۍ وړاندې د کابل ټولو 13 امنیتي حوزو ته په اړوندو سیمو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت سپارښتنه وکړه او ګواښ یې وکړ که د هرې حوزې منصوبین د خپلې سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راشي، له دندې به لرې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
شپږ بجې او دوه ویشت دقیقې کیدونکې دي. د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دننه ځینو کړیو غوښتل چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیلات راسي، خو د رسنیو د فشار په نتیجه کې د دې کار مخه ونیول سوه. نور تفصیل د امید ظاهرمل په راپور کې اوریدلی سئ.
له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرله پسې غوښتنو وروسته ارګ پریکړه کړې چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانه شي. په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشر دریز روښانه دی. هیڅ ډول تعدیل به د رسنیو په قانون کې رانشي او په قانون کې د تعدیل اړتیا هم نه لیدل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان حکومت د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیل غوښت او د دې موضوع تر شا د چا لاس دی؟ د رسنیو یو شمېر مسؤلان وایي حکومت په دې کار سره غوښتل د بیان ازادي محدوده کړي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وای په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې یوې کړي غوښتل د رسنیو قانون تعدیل کړي، خو ښاغلی کډوخیل په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي.
کله چې رسنۍ له دې نه خبرې شوې، رسنیو د تعدیلي بڼه تر لاسه کړه، هغه څه مونږ وارزوله، نو هغه رښتیا د بیان ازادي محدودېدله. نو کله چې مونږ د حکومت نه غوښتنه وکړه، حکومت د رسنیو د کم پرانستایلیک یا غوښتنه سی وه، دا ورته مواجه معلومه سوه.
د اطلاعات روز ورسپانې مسؤول مدیر زکی دریابی هم وایي حکومت په پټه بیل دی چې له رسنیزو فعالانو او یا هم خبریالانو سره مشوره وکړي د قانون تعدیل ته املا تړلې وه.
حکومت نه خواست کی،
حکومت فاصل کې ونه غوښتل چې هغه رسوایی دویم ځل تکرار کړي چې د یو شمیر ادارو لخوا شوې وه، او پر دې ټینګار وکړي چې قانون باید تعدیل شي. هغه څه چې قانون کې تعدیل راغلی او د کابینې تصویب ته رسیدلی و، منځپانګه د بیان ازادۍ څخه نقص او محدودونکي وه.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د حکومت لخوا د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل موضوع ته په اشاره سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره د حکومت په طرحه کې داسې موارد شته چې د تصویب په صورت کې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی شي. د رسنیو په تعدیل شوې باندې کې د صلاحیت لرونکو محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکو کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پریکړې واک، د رسنیو په بهرنیو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړي وي. خو اوس د حکومت د نن نوی سرچینې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل د قانون د لا بحث لپاره لولسی جرګي بیا تر راګرځول شوې. سرچینه وای د ټولیزو رسنیو په قانون کې بعد رسنیزو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې ارتيایي لیدل کیږي. د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسأله د کابینې تر تصویب رسولې و چې په 2014 کال کې د بیپولي خبريالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادي د څرنګوالي لا تر ټولو خ او په نړۍ کې د شپیتو هیوادونو څخه غوړه بللایو. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې ستاسو ځینې پیغامونه هم خبرو خو ترغه مخ کې اوري چې روسي او د امریکا متحده ایالاتونو په خپلو کې د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه د ورځنی غونډه پیل کړله. په دې غونډه کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې کیږي، د نیو سٹارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لری واټنه اټومي سروکو د کمولو پر موضوع خبرې کیږي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی مرکچی مارشال بیلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سرګری یابکوف د خبرو لپاره ویانا ته ورسېدل. دواړو مشرانو د خبرو تر پیلې دوه د مخه د خبريالانو د هغې پوښتنې په اړه چې له دې خبرو څه تمه لري له څه ویلو ډډه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې و به ګوري څه کېږي. هغه زیاته کړه موږ تل هیله لرو. د نیو سٹارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هرې یو هیواد د لری واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون د اعتبار موده په راتلونکي فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګری یابکوف د جون پر 16 د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو، موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غځولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځل خبرې ورباندې کړي نور بحث ونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. ریابکوف دا هم ویلی سره لدی چې د نیو سٹارټ تړون تمدید سم او منطقي اقدام ګڼي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو په وار وار خبرداری ورکړی چې که دغه تړون نوی نسی د وسلو نوې سیالي به ډیره خطرناکه وي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پرېکړه کوي. امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړونه او هم د ایران له اټومي تړونه وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سٹارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونه کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسیدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غیلمه کې چې اتریش ته د بیلینګسلی د سفر اعلان کړی وو، د هم راغلی وو چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا تازه کړې او د شنیت لپاره د وسلو د کنټرول په بحث کې د درې سره هیوادونو د ګډون اړتیا واضحه کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون حتیرات کړی دی. که څه هم چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، خو لا د امریکا او روسیې د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیه چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده، وایي غواړي له واشنگټن سره برابري ډاډمنه کړي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچی بیلینګسلی تېره میاشت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې له اړخه اندېښنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړی چې د نیو سٹارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر ستراتیژیک اټومي وسلې اسري کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه په کوشش سره کلام د پنځویو له سوالې د کنهار ولایت مې اړیکې نیولې ده. زما دا پیغام دی چې د پلیټو زما څکلین کوي چې په سیمه کې هیڅ مکتب نه شته. د زما شمار ټول د سواد په اړه څه ویل دي چې ما پیغام د ټول چارواکو سره وي. د خدای په امان.
ل میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس کلونا عمل واقع دم چې تر ډېره حده پورې دا پیښه زیاده شوې ده او خلک کرنټین نه مراتوي. د هلمند ټولو وګړي باید چې کرنټین مراعت کړي او کرونا جدي ونیسي، ځکه چې کورونا هېڅ درمان نه لري چې یعنې په هغه جوړ شي. نو دوی باید چې په کور کې کرنټین واوسي، د ماسک استفاده وکړي او داسې بالاخره د صابون څخه لطرافو ډېر خلک دغه کرنټین نه مراتوي. دوی هم باید چې کورونا جدي ونیسي او په کور کې کرنټین واوسي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه زه لاکم.
تقریبا حفاظت اور اللہ رضا پر لوگ چارو تو چمنته بانک ته موږ ساز کیو ماشاالله تا وره دا تاسو ډیر راغلی دا زړه چې کار کوم ته څنګه نه ومه
ستاسي پیغام ستاسي نظر